السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د زړو بانک نوټونو ډیرېدو صرافان اندېښمن کړي. صرافانو په همدې تړاو په هرات کې اعتراض هم کړی او تیر ورځ په هرات کې د تیلو ټانکونه هم تړلي وو. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په پایل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په پکتیکا کې د زلزلې ټکانونو پرون بیا هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د مازیګر په 4:53 په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پرونی زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه یو مخ ویجاړ شوي دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وایي تر پرون ماښامه هم په سیمه کې ټکانونه حس کېدل.
دوامداره منځکه خوري کې او هیبتناک غږم ورسره ده، او دا غږم په د خلک د حس کې لکه دوی ته چې نږدې دا غږ خلک اوري. ما په نظر ده پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یوه جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. دا چې خبرې پر څه متمرکز دي جزئیات په خبرونه کې اوري. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بند امیر او د سپین غر لوبډلې مس عینک ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونه نندارچیانو په مخ کې تر سره شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادۍ راډیو ته وویل چې د لیګ ته بهرني لوبغالي هم بلل شوي.
په دې کې بهرني لوبغالي او بهرني کمنټران هم راوخل شوي دي، او د ویل چې دغه لوبې په ټول اړخونو کې د افغانستان لپاره ډېر مثبت او ګټورې تمامېدلی شي.
د شپږیزې په لړۍ کې اته لوبډلې برخه لري او 2 لوبې پکې پلان شوي دي. د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکو وایي په داس حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 درجو ته لوړه شوې ده، د څښلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشقاباد یو اوسیدونکو فرهاد پرون ازادۍ راډیو ترکمنی څنګه ته وویل چې د سهار له 8 راهیسې په کور کې اوبه نه لري. د ترکمنستان په لرې پرتو سیمو کې چې د تودوخه درجه 50 درجو ته رسیږي وضعیت تر دې هم خراب دی. او د اوکراین لوی څارنواله وایي چې له خپلې دندې د لرې کېدو د څارنوالۍ په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو د دې د موقف په اړه د روان وضعیت له پای ته رسیدو وروسته به یو بشپړ بیان ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لوی څارنواله ایرینا ویندیکتووا او د امنیتي خدماتو د ادارې اس بي یو رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دو ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونه قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوي دي. په هیواد کې د افغاني د زړو بانک نوټونو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو خبر ورکوي. په هرات کې پرون د تیلو او ګازو د پلور او پیر کاروبار له دې کبله زیانمن شو، او وړمه ورځ د دې ښار د صرافانو ټولنې هم اعتراضونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کوي. تفصیل له احمد تکل اورو.
هرات د هیواد وروستای ولایت دی چې پرون پکې د تیلو او ګاز د پلور او پیر بازار د افغانۍ د زړو بانک نوټونو پر وړاندې د اعتراض په دود وزندید، او له دې یوه ورځ مخکې د هرات د صرافانو ټولنې په همدې دلیل په اعتراض لاس پورې کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی مجاهد د ازادۍ راډیو دې پوښتنې ته چې آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو پلان لري کنه په ځواب کې وویل:
دغه موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي. کوشش روان دی چې زړو افغانانو یو غم وخوړل شي او د لارې پیدا شي. حالی زلی روان دی، خو اوس پوه شو دام نه د عملی اخیستل شو. حالی زلی روان دی، ان شاء الله دا ستونزه موږ درکو. افغانستان بانک په دې مورد باندې اقداماتو لاس پورې کړی.
کورنۍ رسنیو او له هغې ډلې 800 ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هرات د تیلو او ګاز ټولنې په بازارونو کې د زړو پیسو د زیاتېدو په اعتراض کې خپل فعالیت درولی دی او د یکشنبې په ورځ پژواک خبري اژانس د همدې ستونزې له کبله د هرات ښار د صرافانو د ټولنې د اعتراض په اړه راپور ورکړ. صرافان وایي چې میلیونونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه چې نور د کارولو نه دي ورسره پاتې دي. له دې مخکې د کابل د شهزاده سرای صرافانو او عامو افغانانو هم د افغانۍ د بانک نوټونو د زړښت په برخه کې شکایتونه له ازادۍ راډیو سره شریک کړي وو. دوی ویل چې د افغانۍ بانک نوټونه هومره زاړه شوي چې نور په بازارونو کې د چلند وړ نه دي. صرافان او دکانداران په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه هم د پام وړ بولي او د طالبانو له حکومته غواړي چې یا د افغانستان بانک له زیرمو افغانۍ د چلند لپاره بازار ته راوباسي او یا نوي بانک نوټونه چاپ کړي. د راپورونو له مخې پخوانی حکومت د افغانۍ بانک نوټونه په جرمني، فرانسا، برتانیا او پولند کې چاپول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه څه وخت او په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پکتیکا او خوست کې پرون یو ځل بیا زوروره زلزله شوې ده. دغه زلزلې د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالۍ کې هغه کورونه یو مخ نړولې چې په تیرو څو زلزلو کې نیم وران شوي وو. دا چې په سیمه کې وضعیت څه دی او هلته تیره شپه او نن سهار څه تیر شوي دي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د پکتیکا د عامې روغتیا له مشر حکمت الله عصمت نه وکړه.
مونږ پرون خپل سیمې ته تللي او سهار له نږدې کتللی. مونږ د تک هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کیمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کم یې کړو. خو بیا په همدغه جریان کې چې مونږ سفر درلود لګیان نه برمل ته زلزله شوې وه، موټر کې په زلزله پوه نه شولو. وروسته راته راپور راغی چې و تنو ټپیانو بیګا تر ماخوستانه پورې مونږ ټپیان دیارلستانو ته ورسېدل. چې له دیارلستانو ټپیانو نه د مونږ دوه تنه ټپیان چې هغه شدید و هغه د ورګل شفاخانې ته انتقال شول. او زلزله یو ظلم نه وه، دوه ظلم نه وه. دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبایم 2 ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:50 بجې شوې وه هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و کنه.
بله، په خوست کې هم احساس شوې ده دغه پرونۍ زلزله. اسمت صاحب څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی دا سیمه کتلې؟ ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډېر ورخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډېر بېساري غوندې برېښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه ده راغلی. خو البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیان یو کلی د ګلۍ په نوم غرونه او منځکه چودلی دی بیګا، او لږ نه چې مهیب او غږونه او اوازونه راوتل. غرونه هم غرم چودلی ده او د غرو لمن هم چودلی دي. پراخه پراخه درزونه یې کړي دي.
بله، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول؟ تاسو وایئ چې پرون مو سهاله نږدې کتلې، هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلې دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
یوه خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم وو چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیمکاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم وو. هغه کورونه چې لږ نیمکاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابینه لاړل. نو ټول کورونه، اکثره کورونه ختم شوي دي. دا یې ګلۍ دي ساحې خو مکمل منطقه ختمه شوې ده. کوم کورونه چې دیوالونه ولاړو هغه هم چپه شوي دي. تاسو به ویډیوګانې لیدلې وي. او خلک مکمل په اضطراب او هغه کې ژوند کوي، په ویر او په ترس حالت کې ژوند کوي.
بله، کور مو ودان. ډېره مننه د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هغلته یې د بېګنۍ زلزلې او ترې راوروسته ټکانونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتنلیکونو څېړلو ته لومړیتوب ورکوي چې په متحده ایالاتونو کې پناه غوښتې ده. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو په یوه آنلاین خبري غونډه کې همداراز د افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم ټینګار کړی. تفصیل یې په دې راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتنلیکونو د څېړنې بهیر به چټک سي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته یې په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د حکومت چارواکو بیګا په یوه آنلاین غونډه کې چې ازادي راډیو ته هم د ګډون بلنه پکې ورکول شوې وه، وویل چې د دې غوښتنلیکونو د څېړنې چارې به له دې وروسته له پایله تر پایه د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترسره کیږي. دوی زیاته کړه چې د غوښتنلیکونو د څېړنې وخت به هم رالنډ سي. د چارواکو چې د نمونو د نشولو په شرط خبرې کولې، وویل شاوخوا 80,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لیږدول سوي دي او هڅه کیږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر سي. د دې چارواکو په وینا د امریکا اړوندو ادارو له دې ډلې له 110,000 زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو په پرونی خبری غونډه کې دا هم ویل چې اوس مهال له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو اندازه همکاري سته او په دې ترڅ کې د جون پر 9 او 10 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو د کتنې یادونه وکړه. د چارواکو همداراز ویل کار روان دی څو د افغانستان بانک د 1,000,000,000 شتمنۍ له نیمایي برخې څخه افغانان ګټه پورته کړي. متحد ایالاتونو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1,000,000,000 کنګل کړي او وروسته د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12 د قربانیانو او نیمایي نورې دي له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړي سي. د دې چارواکو په وینا امریکا د تیر کال له دوبي راهیسې چې جمهوریت وپرځېد او طالبان پر افغانستان واکمن سول، له افغانانو سره 115,000,000 بشري مرسته کړې او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت له نړیوال بانک او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ د فیسبوک پر پاڼې بسنه مکوئ، د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. دغه راز په انستاګرام کې هم زموږ ملګري شئ، هلته به د ورځې له تازه خبرونو او راپورونو خبریږئ. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی له افغانستانه د ډبرو د سکرو او نورو تجارتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پلاوی مشري د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت موین کوي. د پلاوی د نورو غړو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې و چې دا پلاوی د یکشنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي، خو د دوی سفر یوه ورځ وځنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا ظهیر ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوی سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا ظهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په باسونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د 24 ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستاني پلاوي کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي، خو مخکې ویل شوي وو چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همداراز د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستاني پلاوي کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیه له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان ورځپاڼې د جګپوړو چارواکو